السلام علیکم خوګو اوریدونکو ستړي مشاهده مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاسته سکوربایم دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې به واوري چې نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ځانګړي ورځ منځل کیږي او په افغانستان کې د کابل بانک خونړي برید کې ککړ دوه کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده خو راځي چې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه واوري
نوبړې د خبري سرټکی پر قبایلی سیمې کورما ایجنسی د بی پیلوټ الوتکو کوبریت شوې ده په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښه روانه دي او په افغانستان کې دوه ترهګر اعدام کړل شوې دي. بشپړ خبرونه. مشکوکا بی پیلوټ امریکایي الوتکو په قبایلی سیمې کورما کې پر یو گاډي بریټ کړې ده. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه خو دو په شرط ویلي په گاډي کې ناس درې اور پکې وژل شوې دي. حکومتي چارواکي نور عالم بیا ویلي دي پر گاډي تر بریټ دقیقې ورسته په همدې سیمه کې پر یو کور توغندي ورول شوې دي. په کور کې د مرګ ژوبلې په اړه تفصیل لانه دی راغله. د سند په مرکز کراچۍ کې د 13 ساعتونو پر مهال 9 کسان وژل شوی دي. د خار د کالاکوټ تانی پولیس مشر افتخار مشال رادیو ته ویلي درې مړی تر لاسه کړی دي.
دیوای د درې کسانو مړی مو موندلی دي. د دوی د نومونو پته هم نه لګیږي. د عمر اندازې هم مشکله ځکه ده چې مړی ډیر زیات خراب شوی دي. د دوی د وجنې اف آی آر مو د نامعلومه کسانو په ضد لیکلی دی.
د خار په بیلابیلو سیمو کې د شپږو نورو کسانو مړی هم ترلاسه شوې دي. لېوې ونې زیات وخت وشو چې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښه روانې دي. د خار د خرابو حالاتو له کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم کراچۍ ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه ترهګر اعدام کړي دي چې د روان کال د جنوري په 6 په جلال آباد کې د کابل بانک پر یوې نمائندګۍ برید کړی و. د ملي امنیت له ریاسته په خپور شوي بیان کې ویل شوي د یو ترهګر نوم زر اجم و چې د ابوبکر په نوم مشهور و او د پاکستان وګړی و. بل کس متی الله نومېده او د محمود په نوم پیژندل کېده. د کونړ ولایت د چپدرې ولسوالۍ و. د جنوري په 6 د کابل بانک پر دفتر په برید کې 40 کسان وژل شوي او 80 ژوبل شوي ول. د افغان روس مشر حامد کرزي تر منځوري وروسته نن د غرمې مخکې دواړو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړل شوه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د نورو هیوادونو په ملتیا په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا سی این این ټلویزیون ته ګیټس وویل دا اړیکې په لومړني پړاو کې دي. هغه ټینګار وکړ تر دې مخکې چې له ډلو سره خبرې پیل شي د ملا عمر د استازیتوب دعوه کوونکي باید ولیدل شي او دا ډیره مهمه ده چې معلومه شي چې اصلا څوک د طالبانو استازیتوب کوي. د ګیټس تر خبرو مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي ول امریکا له طالبانو سره د شاوخوا یوې لسیزې راهیسې روان جګړې پای ته د رسولو په هڅه په اړیکه کې ده. د یورو پیسو کارونکو هیوادونو د مالی چارو وزیرانو په دې اړه خپل پریکړه ځنډولې ده چې آیا د یونان د ژغورنې د پیکج لپاره د پیسې ورکړل شي او کنه. په لکزمبورګ کې تر غونډې وروسته د مالی چارو وزیرانو وویل یونان به د جولای تر نیمایي 12 ارب یورو ترلاسه کړي که چیرې د دې هیواد پارلمان د دولتي شتمنیو د مصرفولو او خرڅولو په اړه مهم قوانین منظور کړي. په دې اړه د جرمني د مالی چارو وزیر ولفګنګ شاوب له خبریالانو ته وویل دا وایي موږ خبر یو چې په دې اړه ژر او چټکې پریکړې ته اړتیا لرو خو پریکړه بدلته نه وي بلکې په ایتنز کې به وي. یونان باید د نورو پیسو ترلاسه کولو مخکې ضروري ټول شرایط ومني. اروپا به خپله برخه کار کوي. تیر ورځ د یونان وزیر اعظم جارج پاپاندریو له خپل ولس وغوښتل چې د کفایت شواری یا اوسټریټی ګامونو ملاتړ دی وکړي او د هیواد د لورانونکو دیوالیې وژغوري. د یونان پارلمان ته د وینا پر مهال هغه له ولس وغوښتنه وکړه چې د مالیو د زیاتولو د لګښتونو د کمولو او د پرایویټایزیشن د پلانونو نامشهوري پریکړې دی ومني. د ایران پارلمان به د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ځانګړی رپورټ ورکوونکی تهران ته ورتګ ته پرېږنه دي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ورکړی دی. د بشري حقونو د نړیوال ادارې د مشر احمد شهید نومیږي چې د مالدیب پخوانی د بهرنیو چارو وزیر و. د ایران ته د بشري حقونو په اړه د حقایقو معلومولو په مخه ځي. د ایرنال رپورت سره سم د ایران د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې دا پریکړه کړې ده چې احمد شهید ورتګ ته اجازه ورنکړي. د دې کمیټې مرستیال مشر محمد کریم عابدی دولتي خبری اژانس ته ویلي د ایران په اړه تر پلټنو مخکې باید ملګری ملتونه په امریکا او اسرائیلو کې له بشري حقوقو د سرغړونو معاینه وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د اسلامي اصولو سم پوهاوی نه لري او دا چې د بشري حقوقو لپاره معیار نشي ټاکل کېدی، بلکې د هر هیواد له کلتور او قواعدو پر اساس باید د داسې حقوقو معاینه وشي. ملګری ملتونه بیا بیا په ایران کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې څرګندوي. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو خبرونه مو د پامیر ساحل نه واوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د رواني غړی په خبرونه کې مودرلا دا ریپورتونه شامل کړی دی. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ځانګړي ورځ نمانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د جلوزی کیمپ د کډوالو د حال نه مخبرو. د افغانستان د کابل بانک په خونړي برید کې ککړ دوه کسان پانسی کړی شو. د هیواد کې پانسی څه ډول ورکول کیږي؟
د افغانستان د اجرات جزایی قانون د ډاکټر نجیب الله په وخت کې تعدیل شوی دی. حمدیدار مثلا منځ تللی ده، اوس په مرمۍ باندې وشت.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر کال د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره یو نوی منصوبه شروع کوي.
تو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 5 ارب روپو نقصان د سیلاب په مد کې سارو او یا د فورټ په باره کې شوې ده. په جولای 2011 نه به مونږه خلکو ته دا موعظه ورکو.
دا او نور ریپورتونه هم لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به واوري د جنگ ځپلي خلکو حال پر ما ستیر شو وطنه. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوریدا. خبرونه تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت د سحر 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غاک شروع کیږي چې تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو لپاره ځانګړي ورځ نمانځل کیږي، خو په پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې نه خو د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې او نه حکومتي ادارو د دې ورځې د نمانځلو لپاره کوم په خاص توګه پروګرامونه کړی دي. د پېښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان په نوخار او پېښور په ترمنځ د جلوزی د کډوالو چې کوم کیمپ ته هغه تورغلې دی، هغه ته کې چې کوم د کډوالو سره یې خبرې کړې دي او هغه زینه نیغ په نیغه مونږ ته حال راکوي.
ګران وردونکو، دا سات زه د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې موجود یم. ما چرته چې د خیبر ایجنسی سره کډوال بیکوره خلک په یو احتجاجي کیمپ کې ناست دي. د دینه به پوښتنه کوو چې د دې څه ستونزې دي، ځکه چې نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو او د بیکوره خلکو ورځ منځل شي. د دې سره سره به د چارواکو نه پوښتنه کوو. خو راځو اول د دې مشرانو نه پوښتنه کوو چې دې ته کوم قسمه ستونزې دي.
نو ما نوم مراده او زه د بړې سره تعلق ساتم. تقریبا د ارشنر دغه په مو باندې د رشن بندش لګیدل. رشن نه رشن شته نه پیسې شته. او چکه مخول کوله د رشن ټوکن ورکړی رغم نیمه ورکړی نیمه پرې خيري تر اوسه تنن ورسپره انت د ورسپره له باندې
بل مشر نه پښتنه کو چې دی د احتجاجي کیم د سو رزونه لګولې دي.
زمانوم جمال خان دی چې د خیبر ایجنسی سره د تعلق ساتم. چې د مونږ درې میاشتې وشه تلورم بشټار کیږي چې مونږ نه رشن ملاو دي. نور څه تاسو نه کړې په شل ورځې کې مونږ چې کم دي مونږ لا ډېر سامانونه راغلو خو مونږ نه راکې
تمبو دننه جون تی رول څنګه دی د پټکنه گرمه ده گرمی ده او بنښت بجلی مسله وي.
زه دایته مې چې موږ دوا کوله وشل کم زیات وړو کای وستره موږ ورو وته لای دی او په بدیو پروتي وي واخه مارو په خیمه کې نه نه ټینګې ده شون به هر ټینګې ده شو او به چې څو ور نه یو وړل رشن یې یو وړلو هر شا یو وړلو او د موږ وړو وستر وجه دا چې تکلیف درته د هر شي تکلیف ځای د اسمون رولون ده او د مزه کنه بوند ده. تاسو شای نشته چې موږ په شکر وبوتو
جوړو کېم کې د ممندو ایجنسی نه کډوال او بیکور خلک هم جون تیر او اغي نه پختو چا هیڅ سیستم دی مشر تاسو نوم دی او کوم دی
ولادت خان نوم دی دې کوم کې اوسېګم به دام تقریبا دریم کال د شراغله من خلاف کې او کوم نقد پیسې دا غي نه مخلاص ورو کوم مال حال وغد من زایا شو ورو بچیم د سیده ورو سور چین اسکو
وطن ته واپس ولې نه دی
وطن ته څنګه شو علاقه مرغه نه څنګه لار شو جی موږ صافي تحصیل جی علاقه مرغه شو زو په خپل حکومت سره کولم کار کنه نه په خپل بزور خپل علاقه ته موږ ته څه کو
ابنته د کوم ځای یو په دې کیم کې د څومره وخت نه اوسېږي
یو کال به کیږي چې دغه نه ولې کانډولار واورې وولې د لیکانو نو خلک راپاتو نو زما داسې لیوانه وو د دماغ ولا نو انټری لن راته چې انټری کړی و نو زما ورنه سوال به وته کو پولیس ته هغه به چې نه نه مخه خواندانې تاله نه کو نو په پردې خیمه کې ډیره 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 خیمه وسو ای سپوري باسې کانو په کانډر باندې ټوټه راټلې وسو په دې سر باندې پر اړولې چلی ونی شلو هغه ټوټه کې غار مراله نه وسی چې بارا ناکې شي باران دا باندې وری گوي سه وسول مور او زوی او لیوانه د کلل سرګي
درزو کيم انچارج نور اکبر افریدی مونسر ناس چې د دینه پختو چې سومره د باجوړ او ممن خلک واپس لاړ سومره پاتې دي او دا کوم چې پاتې دي کوم ستونزې دي څه حل دي
زمونږ چې کوم کلیر ایریا حکومت ټاکلې وی چې را خلک دي واپس لشي کوم د صفا ایریا خلک دي او د اپریشن نشته نو هغه د مومن دوه باجوړ فیملی مونږ نه 9000 خاندان مونږ نه تللی دي او پاره کې مونږ سره چې مونږ خوراک کوم فیملی ته ورکول نو هغه تقریبا 10000 پاتې بلک 10 خلک کوچې ته مونږ ټینټونه نه ورکول نو مونږ سره په ګراوند چې څومره خلک دی هغه شپږ زره د پاسه سره خلک خاندان مونږ سره پراتی د باړې چای کې سلو زره د پاسه د باړې
کډوالو ویل چې دیتا راشن پکې مکه نه ملایږي تاسو په دې کې څه وایي
دا حقیقت چې راشن بند په دې تقریبا یو دوه میاشتې وشوې چې راشن بند شوی شو کې دا واپسې تک د مرحله و نو دې د وجه خلکو ته وی چې کم د تک والا خلک دی کم د صفایر یا خلک دی ته تاسو لرشي ال ته تاسو دوه میاشتې خوراک درکېږي دا د وجه دا پروسس لګ لیټ شو ان شاء الله چې اوس ته موږ د بینک غټو کني ورکړي دی بینک کلیرنس دی رسنی مکه براشي بس دی ته کیش پیمنټس ملایويږي خوراک پځي
تاسو د نوخار د جلوزو د کډوالو کیمپ کې میش د باجوړ محمد او خیبر جنسینا د بیکور شوی خلکو حال اورید چې د حکومتي چارواکو نه غیلې کولې د حکومتي چارواکو د ریز مهم واورید چې د مشال ریډیو د خبريال خالد خان سره یې خبري اترې کړې وي په دغه ریپورت کې مهر سو واوریدل نن یعنی د جون شلمه نیټه هر کال د کډوالو او رازنوانځل کیږي د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې په شایع کړی شوی معلوماتو کې راغلی چې د تیر یو کال کې په نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي له کبله د بیکوره شو شمیر په تیر 15 کلونو کې تر ټولو زیات دی په افغانستان کې د جګړې او ناارامۍ له کبله ډیر افغان کډوال لا هم پاکستان کې ژوند کوي زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې کډوالو د ستونزو او بیرته ستنېدو په اړه یو ریپورت برابر کړي چې تاسو پام ورته راړو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیټ سر چارواکو نن یعنی د جون پر شلمه نیټه وویل چې د 2010 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د بیکورسو خلکو شمیر 4.3 کروڑ ته ورسېده چې د 2009 کال په پرتلا 26000 زیات دی په دې کډوالو کې 15.4 لک کسان داسې دي چې د جګړو له امله نور هیوادونو ته چې 80% یې ورنږدې نسبتا پرمختلونکو هیوادونو ته تللی دي 15 لک کسان داسې دي چې په خپلو هیوادونو کې دننه بې کوره شوي دي او 8 لک 50 زره نور کسان بیا هغه دي چې پناه یې غوښتې ده په افغانستان کې د جګړو او ناکرارۍ له امله په لوی شمېر افغانان په پاکستان کې ژوند کوي له دې کډوالو څخه ځینو کسانو د خپلو ستونزو په اړه د مشال ریډیو له خبریال خالد خان سره خبرې کړې دي د نورالدین په نامه یو افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې د تیر کال له سیلابونو راورسته خپل ستونزې داسې بیانوي
یل دو دمر واځ چانه کیږي چې کوټه او چوپال جوړ کی او نه سو پریدي نو کرا څوک وس نه لري او چوپال کې دي خلک دي به برکه ځون ته ری دي خلک دي چې د غریزو دي بهګه ولا کړي دیړی غټي سلیم نیم سل روپۍ به کور کرای کی او که ځان دمر ودانی جوړي
د ازاخیلو د کیمپ یو واستوګن زنجیرګل هم یو داسې کډوال دی چې سیلابونو ورته زیان رسولی وو نو موړی لا سیلابونو وروسته د مرستو پاړه وای
په دې کې چې خوندو د اسکاله وتل یوه د لوګر ولایت دی د باندې موږ سره سیمدا سوي ځخیرو کې سلام نه روسته یوه خیمه موږ ته ملاو سوي بیا کې ما بعد راشن دوه دواره راته ملاو سوي دا هر کور ته دوه دواره ورکول سوي دا او نور موږ سره خو یې خاص مرسته یې کومک نور نه سوي
ګلاب چې د افغانستان د لوګر ولایت دی او په دې کې ژوند کوي وای د څښلو او بنلري
کیم کې موږ چې باز دېس کاله وشو دې وزا سوي چې دېس کا کو بالکل درک نشته لازم دې کې به وس کو بمبي وي لنکي دې بس دا وبدي
اول به ګرمي خډير لا
کوټي نشته غنشته دې په تکلیف یو به خې دې سوي چې تبوانه کې شپې ورځې تیرو
دا چې پر دې دومره ستونزو سربیره ولې دې خپل هیواد ته نستنیږي اشرف نوم یو افغان کډوال یې په اړه وایي
هلته مځکه نه لرو هلته خرایري راغلې نه ده طالبان راسي که د طالبانو ملګرتیا کې حکومت یې نه پرېږدي که حکومت ملګرتیا کې طالبان دې نه پرېږدي موږ اسفالته نه تېرېږي
په اسلام آباد کې مې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر الله ویاندی دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې دا وخت په پاکستان کې ټول څومره افغان کډوال ژوند کوي
دا وخت په پاکستان کې اوسېدونکي افغانانو تعداد تقریبا ولس لکه دی 1.7 میلیون افغانان په پاکستان کې اوسېږي
لا دنیا اسلم خان سره چې می کله د ازاخیلو د کیمپ د اوسیدونکو افغان کډوالو د نړیدلو کورونو د بیا جوړولو په لړ کې د هغوی استونزې شریک کړي نو هغه راته وویل
کوم چې د کورو نړیدو او دوباره جوړیدو والا کیس دی دا صرف په خیبر پښتونخوا کې چې یو کیمپ دی او ازاخیل کیمپ نمیږي هغه کیمپ کې حکومت د پاکستان تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړې چې هغه کیمپ دوباره آبادېدو اجازه ورکول شي کنه هغه په دې خاطر چې چیرې کیمپ واقع دی هلته حکومتي ادارې دا وایي چې هغه د سیلاب د خطرې سره مخامخ دي او سیلاب هر وخت راتللی شي او دا خلک اوس خپل کورونه آباد کړي کال دوه کاله بعد به بیا دا علاقه د تیر کال رنګ صورت حال راشي نو به بیا یو وار بې کوره کیږي په دا خاطر حکومت پاکستان ودی ته یو آپشن ورکړی وو چې دوی شمشتو ریفیوجی کیمپ ته ولاړ شي لیکن فی الحال دا یو فائنل فیصله نه ده یو این ایچ سی آر ډېر کوشش دی کچیری امکان ستاسو د داخل ګور د دوباره بدکاری پاغه زاخیل کیمپ کی حکومت پاکستان بدا ضرور کوي او کچیری امکان نستا نو دارنګ خلکو ته د دې خپل ژوندو د تحفظ لپاره یو بل لوکیشن ته د ری لوکیشن آپشن اور کال کیږي
د اشرف په نامه د افغان کډوال په خبره دوی ځکه په پاکستان کې د ستونزمن ژوند تیرول ته اړ دي چې په خپل وطن کې امن نسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاندی دنیا اسلم خان په دې اړه راته وویل هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امنیت ستونزه ورپېښه ده کولای شي چې تر 2012 کال پورې په قانوني توګه په پاکستان کې پاتې شي
د برتس باندې دو پروګرام شروع کړي چې کوم وخت خلک خپل رضا باندې خپل خوشحالي باندې تاګواړي خلک چې نه غواړي افغانستان ته ولاړ شي د امنیت خاطر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو لپاره 2012 کال پورې قانوني دستاویز ته او 2012 کال پورې دی په پاکستان کې اوسېدلای شي لیکن هغه خلک اوسم د برتستنېدو د یو این ای سی آر چکم پروګرام دی هغه دوام لري او تقریبا 6000 خلک دا کال افغانستان ته تللی دي او دا پروګرام به دا کال اخره پورې شروع وي نو په چا باندې سختي اجبر نشته چې هغه د خامخازي
کله یوې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د 2011 کال د کډوالو د نړیوالې ورځې پر مهال ویلي چې یو کډوال که ناهیلی پاتې وي نو دا یو لویه خبره ده خو بلې خوا ته بیا د همدې ادارې چارواکي وایي چې په نړیواله کچه د بې کوره سوو خلکو شمیر په تیر کال کې دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي
قدر منوریدونکو د مشال خبرونه اورید کوټې په سریاب روډ بمی چاودنه شوې چې پکې د ریپورتونو لمخه سلور کسان جوبل شوې دي د دې پیښې په اړه د وخت کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر مون سره د ټلیفون د لارې موجود دی خدای نور ناصر په خیر راغلې او د کوټې د دغه چاودنې په هاله باندې زمنګ اوریدونکو خبر کې چې کوم ځای شوې ده او څه زیان یې اړولې ده
ډیره مننه منور صاحب لکه تاسو چې ویل د کوټه فریاب روډ دی فریاب سړک باندې په فریاب روډ باندې ګریټ سټیشن ورته وایي د ګریټ سټیشن سیمه ده په همدې کې یو چاودنه شوې ده یو عیني صاحب حبیب الله نومې چې دغه سره ما خبرې وشوه دغه یو زوی کفي واسپټال ته راوړ دغه په وینا چې په موټر کې دا چاودنه شوې ده دغه په وینا موټر ټول ته سبا شوې ده د ښه او په دې کې کار نشمه زه بلکې تاسو تر اوسه پورې د مارک ریپورت به وکړم نه البته څنګه کسان دا وخت ټیبل روښتن کټ تراولل سی ویډیو چې څنګه ولا سفیان دي تاسو به یو ځای بیا وایم چې د سریاب سړک دی او سریاب سړک باندې ګریټ سټیشن ته چیرمه یو چاودنه شوې ده. په دې کې پنځه کسان تر اوسه پورې ټکان دي او ټول پنځه کسان تر دې دمه سیول روغتون ته راوړل شوي دي. د ای ډي چې کوم امبولانس ذرایع دي سرچینې دي هغه وایي چې نور ټکان هم ساو دا وخت نور هم راوړل کیږي.
خدای نور ناصر استاذ د وینا تر مخه په دغه کې تر دې دمه څوک مړ شوي نه دي. پنځه کسان جوړل دي. دغه ځای کې امنیتي کوم ګامونه پورته کړی شوي دي او څه ویني تاسو؟
پولیس او د ملیشات ځواکونو ګام شمېر سرتیري د پیښې ځای ته راغلي دي. هغه د پیښې ټوله سیمه ټوله په خپل ولکه کې اخیستې ده او هیڅوک هم یوازې د خبریالانو ما هغه خاص د پیښې درجه نور په ټلویزیون څخه خبریالان خپل عکس باندې کوي او خپل غږونه اخلي.
خدای نور ناصر که لنډ غونډې راته وایي لا خو ډیره وختي ده، ډیر کم وخت شوی د دې پیښې، خو د دې چا ذمواري په غاړه اخیستې ده که داسې څه خبره خو منځ ته نه ده راغلی؟
اوسه پوری بزدا وای منور شاطر چې تروسه پوری ټول چې کوم جبل سي کسان یې هغه له هم اسپیټال تر راوړل شوی فورا ټول تر راوړل شوی نه دي او تر دې ده ملا هم چا دې پیښې مسولیت نه اخیستې ورسته کېدل چې بیا دغه مسولیت څوک په غاړه اخلي. خو تر دا وخت لا هم ډیر وخت دی او تاسو وایي تروسه پوری ټول جبل سي کسان نه هم روښتن تر رسول شوی نه دي.
ډیر مننه خدای نور ناصر د ځان خیال ساته. نور معلوماتو لپاره به تاسو ته بیا راځو. قدر من اوریدونکو دا و خدای نور ناصر چې موږ ته معلومات راکول د کوټې په سریاب روډ باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې زمونږه د خبريال خدای نور ناصر د وینا سره سم پنځه کسان جوړل شوې دي او لا نور خبرونه به داغینه بیا اخلو. پر روان خبرونه کې مزید معلومات په درکو. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه باندې خبريږي او تاسو کولای شئ چې د ریډیو ستن خپل د میډیم ویوز یا منسنۍ سپو باندې شپکسو یو ویش باندې ودروي نو یې هم اوریدل شي او که په شارټ ویوز یا په لنډو سپو یې اوریدل غواړي نو د مشال سپه په 12 په سلیریش او یا په 12 باندې هم دا خبرونه اوریدل شي. اوس ورزو د خبرونه بل رپورت. قبایلی سیمو کې د آرامۍ او ثبات لپاره د ځنې سیاسي ګوندونو لخوا د هڅې کیږي چې را روانه میاش په پیښور کې د قبایلی یا د قبایلو خلکو د سیاسي او لسی مشرانو یو جرګه وشي. د دغه جرګې هدف به سوي او رو د مجید بابر په دې رپورت کې
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون د غوسی مناده ترهګرۍ په ضد نړیوال جنگ کې یو مخکنی سنگر جوړ کړی دی. په تیرو لسو کالو کې د دغو سیمو په اړه بیلابیل وړاندیزونه رامنځته شوي دي. په دغو سیمو کې د سیاسي بدلون، د سیاسي ګوندونو د قانون د غځولو، د پرمختګ کارونه او پوځي عملیات د ټولې پروژې د هغې لړۍ کړی دي چې هدف یې د دغو سیمو ستونزې هوارول دي. خو تر دې دمه قبایلو په خپل داسې کومه مهمه هڅه نه وه کړې چې قبایلي ولس کومو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي د هغې د حل راوستلو لپاره راټول شي. د روان کال د جون په شپږمه نیټه په قبایلي سیمو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په پېښور کې یوه غونډه وکړه او فیصله یې وکړه چې د جولای په څلورمه نیټه به د پېښور په نشتر حال کې یو آل پارټیز کانفرنس را جوړوي چې دوی ورلا د لویې جرګې نوم ورکړی دی. دا چې د دې لویې جرګې هدف به سوي په قبایلي سیمو کې د جماعت اسلامي پاکستان یو ځایي مشر هارون رشید چې د دې لوی جرګې ویاند او منتظم هم د تفصیل سپدې ټکو کې بیانوي.
په دغه غونډه او دغه لوی جرګه کې به د صوبه خیبر پښتونخوا د ټولو سیاسي جماعتونو صوبایي قائدینو ته دعوت ورکړل کیږي او غوښتل دغه غونډې ته راځي. دغه سیمه به دانشوران او کالم نگاران او صحافیان او د هر مکتب فکر خلکو ته هغه دعوت ورکو چې هغه راشي او د قبایلو خیالات او د قبایلو احساسات او د قبایلو چې کوم سوچ دی او فکر دی هغه واوري او بیا د قبایلو د اواز ټولي دنیا او ټولي نړۍ ته ورسي چې قبایل په اصل کې څه غواړي.
اتیا لکه قبایلی ولس د تیرو شپېتو کالو راهسي د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې لړ کې پاکستان او نړیوالو ادارو په بیا بیا داسې اعلانونه کړي او پروژې برابري کړي دي چې د غوسیمو کې خوشحالي او ثبات راشي. دا چې د لویې جرګه به وکړي شي چې د قبایلی ولس د ستونزو هوارولو لپاره یو تګلار وټاکي او څه ګټې به لاسته راوړي. په خیبر قبایلی سیمه کې میشت او د پاکستان تحریک انصاف مذهبي مشر او دغه جرګي یو غړی اقبال افریدی سډیر امید نه لري دی وای
په دې معمولی یو جرګه باندې هیڅ قسم لتا داستون دی نشي ختمې دی او نه زموږ سو امید سره موږ خپل پروټیسټ وکړو چې سبا لتا دام نیوي چې یار په دې سیمه کې قبایلی نمائندگان نشته یا سیاسی خل نشته دی چې دې خلکو د پاره روزي بس موږ روزو حالی چې کوم دی د پاکستان سره دی د پاکستانی حکمرانانو سره دی د دوی چې کوم دی حیرس ولالت چې په کومه ورځ ختم شي او دوی بیا چې کوم دی کنه دی اجرو دی کلو ته ورسیږي او دلته دې خلکو سره مشاوره شروع کړي دلته به خدای امن راولي خوشحالي به راولي
قبایلي سیمې د پاکستان په سیاسي بهیر ورګډول او د دغو سیمو ولس ته هغه ټولې موقع ورکول چې د دوی آئینی او انساني حق دی په دې اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بیا بیا قبایلي ولس سره وعده هم کړی دي خو تر دا مهاله هیڅ نتیجې نه دي رامنځته شوي دغه لویه جرګه به قبایلي ولس ته څه ګټه راوړي د روان کال د جولای 4مه نیټه به د دغو پوښتنو ځواب ورکړي
په قبایلی سیمو کې د آرامۍ او سولې ثبات راوستلو لپاره د جرګې را روانې میاشتې د کیدونکو جرګې په اړه مو د مجید بابر ریپورت اوریده
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351 د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
قدر منور دن کو هم د قبایلی سیمو په حوالہ یو بل رپورت لرو غیر سرکاري او فلاحي اداره اسوسییشن اف پختون سکالرز غوښتنه کوي چې د جنگزپلی قبایلو سیمې از د کونکو ته د تعلیمي اسانتیاوي او وظیفه ورکړي شي په دې حق لا نور حال د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو
د قبایلی سیمو د کونکو د پاره کارکونکو غیر دولتي او فلاحي اداره اسوسییشن اف پختون سکالرز غوښتنه کوي چې چارواکي او نړیواله ټولنه دی د دغه سیمو د کونکو ته پاملرنه وکړي ول زکه چې دوی د یوې یوګدې مودې راهسي په دې سیمو کې د بدمنې لاملا د ستونزو سره مخامخ دي په دې جنگ زپلو سیمو کې وس هم ډیره سکولونه او کالجونه بند پراته دي او په سلګونه پکې په بمونو سره هم الوزول شوې دي او د دوی په وینا اوس دغه د کونکو نشي کولای چې د ملک په نورو برخو کې خپل تعلیم حاصلول جاری وساتي په دې اړه باندې د اسوسییشن اف پختون سکالرز چیرمن اکرام الله جان کوکی خیل مشال ریډیو توای
د دوو سټوډنټانو اقتصادي حالات هم ډیر زیات وګرځیدو د دوی مشرانو په کې ډیر مرشول نو موږ دا کوشش کوو چې پاکستان اول مرحله کې موږ د پاکستان وکمنانو ته دا اپیل وکړو چې د قبایلی سټوډنټانو ته سکالرشپس ورکي
ډیر زیات کړه چې قبایلی زده کوونکو ته د ملک په بیلابیلو په هنتونونو کې سیټونه ورکړی شي او د جنگ زپلو سیمو د زده کوونکو په هیڅ دی ورته فیسونه هم معاف کړی شي دا چې اسوسییشن اف پختون سکالرز په نوم دغه فلاحي اداره به د قبایلی زده کوونکو د حقوقو د پاره سرول ولوبوي او ځای مشرانی څومره ملاتړ کوي په دې اړه باندې د خیبر قبایلی سیمې او مشر حاج بادشاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
او کچیر دا فاٹا پلیور باندھے پہاڑ جن سے پلیور باندھا سے تنظیم نے جوڑ شوی وائے و دو حکومت نے دا سے مطالبے کڑیا وائے دے طالب علم پو مطالب کے دے طرح کے و دے پالا بہبود پارا نو ان شاء اللہ چ مبے و سا پیرا دا جن سے پدے سے حالات کے نوائے پتے شے مبے ڈیر مخ پوڑان دے تری وائے زب دے قبائلی دے مشر پا حسیات باندھے بے دے دس رزا ہر کسن کے دوڑ دوب کوم او چې کوم ځای مې وګوري چې مزره لاړ شه زبېغ ځل وسره حاضر یم
د اسوسییشن اف پختون سکالرز د یو غړي نمو چې کله پختل چې دغه فلاحي ادارې د لارې تاسو څومره ګټه پورته کړې ده نو دوی په اړه وویل
ما شاومن نوم ده نو اوسه پورې
خو مونږ ته خیر داسې حکومت مونږ ته څه فیسلټی نه راکړي چې مونږ له فائدہ میلاو شي، بلکې مال نه تمام فټ کم چې سټوډنټس دي هیڅ ختم څه نیم چې کم وو سره تاسو واورېدل چې 700 کسان چې کم دي هغه نه یا خپل ریلیز فنډ هم ایسار کړای نو مونږ ته نور مزید څه میلاو شي. انشاءالله انشاءالله کوشش کوی مونږ پوره دی چې خو ډېره پورې شویم دی، ډېر ملګري راځي مم او نور مم دی.
د قبایلی سیمو خلک وایي چې د ملک د نورو جنگ ځپلو سیمو د زده کوونکو په شان دي، د قبایلی سیمو زده کوونکو ته هم پوره پوره تعلیمي اسانتیاوي ورکړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدون کو پا پی خبر کی دا ماس پا خیندری نیمی بجی شوی دی رازه چی دا پامیر ساحل نا دا دی سات تازه خبرونو سرٹکی وارو.
پر قبایلی سیمه کورما ایجنسی د وی پیلوټ الوتکو بریټ شوای دی چې پکې د حکومتي چارواکو لوینا سره سم درې اور پکې وژل شوې. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي، د نهو کسانو مړی پولیسو ته ترلاسه شوې دي. په افغانستان کې د جلال آباد پر کابل بانک د بریټ پر مهال دوه ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په کوټه کې پر سریاب سړک چاودنه شوې چې پکې درې کسان ژوبل شوي او نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
قدر من واوریدونکو دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ، اوس ورزو د خبرونې نورو ریپورتونو ته. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت ناړی ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا 12 میزایل را لویدلې دي چې 12 تنو ته یې مرګ جوړ اړولې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د پاکستان لوري 12 مزایل د دغه ولایت په ناړی ولسوالۍ راولېدلې دي چې د یو کور شپږ تنه پکې وژل شوي او شپږ نوري ژوبل کړي هم دي. په دې اړه د کونړ ولایت د پولیسو مشر ایواز محمد نظری مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه وویل. دا چې د کونړ ولایت امنیتی ځواکونو ځوابي کاروایی کړي او کسنګ یو ځل بیا نظری وایي. د کونړ ولایت افغان چارواکي وایي چې تیرو لس ورځو راهیسي د پاکستان لوري د دغه ولایت په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو د توغندیو بریدونه ترسره کیږي چې مخکې هم د یو پولیس په شمول یو ویشتنو د مرګ جوبله اړولې وه. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
قدر منوریدونکو هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان لوی سارنوالۍ تایید کړه چې په جلال آباد کې د کابل بانک په څنګه په شوي حمله کې ښکېل دوه کسانو ته یې نن په کابل کې پانسي ورکړې ده. سخت کال د فروری په 6 نیټه یاد شوي بانک باندې وسلوالو برید کړی او چې پکې خواوشا سلویخ کسان وژل شوي وو. د لوی سارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د ازادۍ ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا حکم د ولسمشر له منځوري ورسته نن په پولیس چرخي زندان کې د اغي د حکم مطابق دغه پانسي تر سره کړی شو. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ ریډیو خبريال حمید محمد کړي دا راځي چې په غړي وارو.
نظر صاحب، ځینې رپورټونو کې ویل کېږي چې په جلال آباد کې د کابل بانک په څنګه باندې چې کومه حمله شوې وه، دا دوه حمله کوونکي د ولسمشر له توشه وروسته نن اعدام شول. د دې رپورټونو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
درست، نن په 12 بجې د شرعي محاکمو له فیصلې څخه وروسته او د جمهور رئیس له توشه نه وروسته نن هغه دوه کسان چې کابل بانک باندې حمله کړې وه او زموږ د بېګناه وطندارانو شهادت سبب ګرځېدلی وو، اعدام شول او حکم د اعدام په تدریج.
په دې ارتباط باندې دا ویل کېدل چې دا علني ډول باندې اعدام شوی وي. آیا د افغانستان په جزایي قوانینو کې داسې امکان شته چې باید دوی باید علني ډول سره اعدام شوی وای؟
حکم د محکمو علني دی، مګر حکم د اعدام په دې موقع باندې ویل شي چې علني دی، خو مقصد اعدام باید تطبیق شي.
دلته په افغانستان کې اعدام په څه ډول سره پلی کیږي؟ دوی په درد ډول کیږي کنه دوی په مرمۍ ویشتل کیږي؟
دا افغانستان د اجرات جزایی قانون د ډاکټر نجیب الله په وخت کې تعدیل شوی دی. هم د دار مثلا لمن تللې ده، اوس په مرمۍ باندې ویشتل کیږي.
دغه په کسه چې د کابل بانک مهاجمانو دی هم په مرمۍ باندې ویشتل شوی دی.
ما خو په هغه صحنه کې نو ما جزئیات مکمل نه دي راته معلومه. ما خیال چې کنفرانس مطبوعاتي کې به دغه مربوطه څارمال تاسو جزئیات درکړي. نوزن په یوه مشه دغه مرمۍ ویشتل شوی یا په دغه ډول شوی.
جزئي قانون کې نور د څه تشریحات شته چې د دې جسدونه به د دې کورنۍ ته سپارل کیږي؟
bale bale هغه ورته سپارل کیږي.
د افغانستان د لوی سارنوالې مرستيال رحمت الله نظری وو چې د ازادۍ ریډیو د همکار حمید مومن سره یې په کابل بانک باندې د بریټ کونکو د پانسې په اړه باندې خبرې کولې. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د دفاع وزیر ګیټس د سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې د اویل په افغانستان کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې یې د نورو ملکونو په امراسته شروع کړې دي. خو خاغلی رابرټ ګیټس اویل دغه خبرو د کامیابی په اړه دادم لا هیڅ نشویلې. د دې لیکنې مهم ټکی د فرخند وزیر ناورو.
امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ کې جنجر تھامسن لیکي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ته د خبرې پخلی کړي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو پیل کړي سو د افغان جنگ ته د پای ټکی کېږدي. رابرټ ګیټس ته تیر اتوار په ورځ دا هم وویل لکه څنګه چې ټاکل شوی امریکا به په روان کال کې د افغانستانه د پوځونو راوستل پیلوي، نو د دې خبرې په اړه لاس نشي ویلې چې آیا د طالبانو سره خبرې به کومې مثبتې نتیجې راوباسي او کنه. د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په خبرو کې ګیټس هم وویل د طالبانو سره د دوی خبرې په تیرو اونو کې پیل شوې او لا ډېرې په لومړي پړاو کې دي او زیاتوي امریکایي چارواکي اوس هم د بې یقیني ښکار دي چې آیا د دوی سره په خبرو کې شامل کسان د وسوالو طالبانو د مشر ملا عمر نمائندگان دي او کنه. په دغه خبرو کې رابرټ ګیټس دا هم وویل د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا ډیپلوماټان برخه اخلي او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پکې نیخ پنیغه هیڅ برخه نه لري. ګیټس وای په دغه خبرو کې یو شمیر ملکونه هم د دوی سره مرسته کوي خو نمونه یې ښکارا نه کړل. ورسپاڼه د رابرټ ګیټس تخلیل کی یو سیاسي لار خپلول د جګړې د ختمولو یوازینی حل دی، خو مهمه دا ده چې کله او آیا وسوال طالبان واقعي هم په خبرو کې سنجیده دي او کنه. ګیټس ته اتوار په ورځ په دوو سهار نی امریکایي ټلویزیونی پروګرامونو کې برخه واخیسته او د خپل کار په اړه یې خبرې وکړې. هغه دا وخت مختلفو مطبوعاتو سره د خپل څوکۍ پر خاودلو وړاندې خبرې کوي. ګیټس سلويخ کاله د امریکا د اتو ولسمشانو په حکومتونو کې کار کړی دی. په افغانستان کې د روان جنگ په اړه رابرټ ګیټس وویل امریکا په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو خلاف مهمه کامیابی ترلاسه کړې چې وسوال طالبان دی د کندهار او هلمند نا پرشا تھمبولی او د القاعده مشر اسامه بن لادن یې هم وجلو او زیاتوی په افغانستان کې به امریکا نو کامیاب شوی کچری د وخت مخکې خپل ځواکونه د دغه هیواد وستلې وي.
د فرخنده وزیر نامو د واشنگتن پوسټ مقاله مهم ټکی اوریدل.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
خدرمن اوریدونکو دا وخت یو بلا مطبوعاتي کتنه هم لرو. برتانوي ورسپانې ګارډین پاکستان کې د خپل خبريال وقار کیانی په حواله یو مقاله کې لیکلي دي. نوموړې د پاکستانی استخباراتي ادارې د مشکوک کارکونکو لخوا غروسته د هغې وهل شوې ده چې 15 ورځې وړاندې د ولسی خلکو د لادرکه کېدلو او هغوی باندې د تشدد کولو په اړه معلومات شایع کړي وو. د دې مقاله مهمه برخه به د یوې لنډې
د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې ډیکلن واش لیکي په داسې حال کې چې درې هفتې وړاندې یو بل صحافي سلیم شهزاد د اغوا کېدو وروسته وژل شوی و. د مشکوک استخباراتي ادارو د کارکوونکو لخوا صحافي وقار کیانی باندې تشدد په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په حق له یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. نوموړی په اسلام آباد کې د ګارډین ورځپاڼې خبریال دی. لیکوال د 22 کلن وقار کیانی د خلی لیکي د خالی او اتوار ترمنځ د شپې په ګاډي کې روان و چې د پولیسو په وردی کې سو کسان ورته د ودریدلو اشاره وکړه او د راکوزولو سره سم یې د هغه وهل ټکول شروع کړل. دې برید کوونکو سره ملګری په ګاډي کې ناستو کسانو هم ور باندې غږونه کول چې د هیرو جوړیدلو شوق لري، نو مونږ به یې دا شوق اوس پوره کړو او دا غږ ور باندې هم وکړو چې مونږ به یو مثال جوړ کړو. ډیکلن واشلیکی وقار کیانی باندې د دین وړاندې په 2008 کال کې هم یو وار تشدد شوی وو. هغه ځل ورلا نامعلومه کسانو سترګې تړلې وي او یو نامعلومه ځای ته یې بوتلې وو. دغه ورځو کې نوموړي د پاکستانی استخباراتي ادارو د برتانوي استخباراتي ادارې په مرسته د اسلامي وسلوالو د غیر قانونه نیولو او هغوی باندې د تشدد په موضوع یو ریپورت باندې کار کوو. کسه هم دغه کسانو د نوموړي سره خپل پیژندګلی نه وکړي، خو وقار کیانی وای د هغه په اړه د دوی تفصیلی معلوماتونه دا ثابتېږي چې دوی د حکومت لپاره کار کوو. لیکوال وای وقار کیانی یو ځای ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي حکومتي او پوځي اسټابلیشمنت هیڅ خبره نه برداشت کوي او دوی نه غواړي چې موږ رښتیا ووایو. د پاکستان د خبريالانو مرکزی یونین د دې پیخه په سختو ټکو کې غندنه کړې او حکومت ویلي د پیخه د عدالتي تحقیقاتو امر یې کړی دی. ډیکلن واشلیکی پاکستان کې په 13 میاشتو کې 14 خبريالان وژل شوې دي چې دا ثابتوي دا هیواد د خبريالانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک دی. دلته کې کوي یوې خوا ته خبريالان په ځانمرګي بریدونو او سیاسي تشدد کې وژل کیږي، نو بلې خوا یې اسلامي وسلوال او حکومتي کارکونکو هم په نخښه کوي. لیکوال د مقاله په اخر کې د خبريال وقار کیانی د خلی لیکي دغه پیښه یې د رښتیا ویلونه نشمنې کولې، ځکه چې یو صحافي حقایق نه رابرسېره کوي نو بیا هغه صحافي نه بلکې حکومتي ویان دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د سیلاب ځپلي کروندګرو د مرستې لپاره یو نوې منصوبه شروع کوي چې تر مخه به یې زیانمن شوي زمیدار یا کروندګرو سره مالی مرستې کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل نمو د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خیشکی خبروي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې اغیزمن شوی څارو پالونکو ته د معاوضه ورکولو فیصله کړې ده او د صوبې د لایسټاک وزیر حاجی دیت الله ویلي دي چې د معاوضه ورکولو په لومړنۍ مرحله کې به د ملکنډ ډویژن د پورټي فارم یعنی د چرګانو پالونکو ته د معاوضه د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه ورکول پیل کیږي. حاجی دیت الله وایي د سیلاب نه په اغیزمن د سیمو کې څارو ته رسیدل زیانونو په حق لا سروې سرته رسول شوی دا خود معاوضه د ورکولو د پاره کوم حد نه دی ټاکل شوی او د چا چې څومره زیان شوی داغه په مقدار به ورته معاوضه ورکول کیږي.
تو په خیبر پختونخوا کې تقریبا د 5 ارب روپو نقصان د سیلاب په مد کې سارو او یا د فورټ په باره کې شوی دی. خو په دې وخت کې چې کومه خبره ده نو هغه د صرف د ملکنډ ډیویژن د پاره زمونږ بای حکومت بیا د پی ډی ایم ای والا داغه په دغه باندې مرګستیا باندې صرف د فورټ په لغه کې مونږ وسو دغه شروع واپس معاوضه شروع کړی دي او د 1 جولای به ان شاء الله د 1 جولای 2011 نه به مونږ خلکو ته د معاوضه ورکو. دا اولنې قدم دی چې دا د فورټ دا کې چت شوی دی او ان شاء الله زمونږ د امید دی چې د سمرا د سارو نقصان شوی دی او یا د خلکو غایګان نقصان شوی او صرف د دینه علاوه د سارو معاوضه پاتې ده چې باغې باندې کله زمونږ لاس برش ان شاء الله چې د حکومت دا غره چاغه به مونږ ان شاء الله خلکو ته ورکو. داغه زمونږ سره مکمل ریکارډ موجود دی او چې په کم لیول باندې داغه دا پر انمل لغه شو او شو معاوضه ان شاء الله چې خلکو ته مونږ رسو.
بل خو د نوخار د سیمې یو ګجر ارشد خان وای د یو شمیر غواګانې او سرویس علاوه وړلې خو تر اوسه پوری د دنه چا د رسیدل زیان په حق لا پښتنه نه دکړي.
تقریبا 50 پوری غواګانې تللې او 30 40 پوری
خود لائفسٹاک وزیر حجات اللہ وائے چپ مردان نوخار چار سدا اوڈی خان کے بعد دا معاوضہ دا ملکن ڈویژن نہ رستو اور کول کی گی
دار ملکن ڈویژن دا پارا دکچار بار نے جوز آگے کڑی دی نو داغے نہ پس بیا دا نوخار مردان چار سدے دے کے علاقہ کے ڈی خان کے دے نقصان شعر ان شاء اللہ زمو خدا امید دے چی باقی خلق و تمام داغے حق ملاوے گی
دلال سٹاک وزیر ہدایت اللہ ویلی چی سگنے بودجا کی حکومت پا ملکن ڈویژن کے دا اچے غواگانو دا نسل خکولو او پے ور کولو صلاحیت زیاتولو دا پارا 280 ملین روپے اخودی دی اور دا رنگ دا 80 ملین روپے پا خرچ با دا ڈنگرو دا پارا 200 ڈسپنسری او 450 گرزندہ کیمپس جوڑوی خالد خان مشال ریڈیو پیخبر
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
قدر منوریدونکو دا وخت زمنګ خبریال د کراچۍ نه تاسو لپاره خبری ریپورت را لګلې د کراچۍ خار کې د تیریس د پاسه یوې هفتې راهیسې د هدفي وجنو او اخوډب لړۍ دوام لري دغه پویخو کې د تیرو سلی رښتو ګڼټو راهیسې نه نور کسان وجل شوې دي خار کې د امن د ټینګولو په هیله د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک کراچۍ ته رسیدلې ده نو موړي کراچۍ کې د امن لپاره صبح کې د رینجر اشتون ضروری بلل دی په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي
دلیاری پولیس وای تیر مازیګر یې د خار د کالاکوټ لسمې څخه درې مړی ترلاسه کړی دي درې وړه کسان د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوی دي د وجلو نه پس درې وړو مړی په درې جلا جلا بوریو کې د بندولو وروسته د سیمې په شاړه برخه کې غورځول شوی دي د کالاکوټ تانی پولیس مشر افتخار په دې اړه مشال رډیو ته داسې ویل دی وای د درې کسانو مړی مو موندلې دي د دوی د نومونو هم نه لګیږي د عمر اندازې هم مشکل زکه ده چې مړی ډیر زیات خراب شوی دی د دوی د وجنې اف آی آر مو د نامعلومه کسانو په ضد لیکلې ده او د پیښې په اړه مو پلټنی شروع کړې دي د متحده قومي مومنت سرچینې وایي چې وجل شوو کسانو کې دوه کسان د دوی د ګوند غړي دي کوم چې وړمه ورځ وسلوالو تختولي وو د دې نه علاوه د خار په اګرتاج کډه مارکیټ بنارس او د جکسن د سیمو څخه د شپږو نورو کسانو مړی پولیسو ترلاسه کړی دي خار کې د روانې بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ته رسیدلی دی نوموړی د سند صوبې وزیر اعلی د پولیسو او رینجرز واکونو مشرانو سره خار کې د امن د ټینګښت په حق لا غونډه کړې ده د غونډې په اړه د داخله محکمې په خبر پاڼه کې راغلی دي چې د کورنۍ چارو وزیر د رینجرز واک مشر ظفر اقبال ته باور ورکړی دی چې د رینجرو سرتیری به د سند صوبې څخه نه وستل کیږي او نه به د رینجرز کونو په واک او مراعاتو کې څه کمې راوستلې شي د یادونې وړله چې کراچۍ ښار کې د رینجر سرتیرو په ډزو د یو زلمي د وجلو وروسته سند حکومت د صوبې څخه د رینجر ځواکونو د وستلو یا نه وستلو په پریکړه د سره غور شروع کړی وو د سند حکومت لخوا د دغه اعلان وروسته د ښار په اورنګي ټاون او یو شمېر نورو سیمو کې د هدفي وجنو او اخوډب پیښو زور نیولې دی چې پکې تر اوسه د څلوېښتو څخه زیات کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شوي دي اولا هم دا سلسله روانه ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
قدر منوریدونکو اوس وخت را رسیدلې د هفته وار پروګرام پر ما ستیر شو وتنه د پروګرامونو په دې لړ کې تاسو د جنگ زپلی خلکو د ژوند حال او رای چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي راځي چې ورته وښو نن څوک د خپل ژوند د جنگونو له امله د زپل کېدو حال بیانوي
په ما ستیر شو وتنه
زما نوم ډاکټر حلیمه مشال دی. زه د کالا کلی اوسیدونکی یم.
ډاکټر حلیمه، که تاسو سره توی چې په سوات کې تاسو ترمش ښه پته ده چې د طالبانو یو وخت و او هغو په مختلفو طریقو باندې د ژوند د مختلفو خلک چې تعلق درلودې له هغو سره یو قسم پېښې واقعې دا رامنځته شوې، تاسو سره خپل به تورې ډاکټر او بحثیت یو زنانه له کوم حالات سره تاسو د طالبانو له لاسه مخامخ شوئ؟
یو خو دې مونږ وخت له ډیوټي لپاره مختلف
ډاکټر حلیمه، تاسو سره آیا په ذاتی طور باندې په شخصي توګه باندې کله طالبانو داسې خاص حکم یا پیغام درکړی یا دمکی دړکی درکړی وی؟
او جی مو تیرا کړی دی، بالکل بلا پیس مخا مخ را کړی دی، کور ته مونږ پسې راغلی دی او جی په مونږ باندې مختلف الزامونه هم لګولي.
یعنی څنګه تاسو تاسو ته وی یعنی څنګه څه مخامخ به څه دمګی در کولې څه غشتنه به کوله؟
مونږ نه ویدا بختنه کولې دي چې تاسو پیسې مونږ ترا کوي، مونږ وسله مونږ واخلې، مونږ سره مرسته وکړي، مونږ سره مرګی کیا کوي. نو مونږ دا د دې ټول خبرونه د منې کېدو د خاطر مونږ بیا کور کله پرې خو د زنګ بچی تعلیمونه کول تعلیمونه کې مکوي.
ډاکټر حلیمه، دا چې تاسو چې کومه پېښه ده یا کوم مسلک دی، آیا دا غو په والا باندې دوی دا فکر کوي چې دا غیر اسلامي کار دی، داسې داسې دړکې دمکې لدی کار منه کوله؟
او دې داسې دړکې به مونږ ته راکولې، ولې چې کم خلکو به غوښتل چې هغوی به خپل بچې نه غوښتل. زموږ د پېښې له لحاظ داسې مونږ هغوی سره تعاون وکړو، مونږ ته یې دا په مونږ باندې باقاعده دا بلیم کړي وو چې دا تاسو به دا نه کوئ، یا تاسو به مریضان چې کوم کور زموږ ته پیسه راکوئ باقاعده فیملي پلاننګ مه کوئ.
یعنی ډاکټر حلیمه، چې کله دوی په تاسو باندې دا دغله کول، نو تاسو هم په ځان باندې ځینې پابندیانې بیا قبول کړې کنه؟
قبول کړې مو، خو ورته چې کله مو ورته پرېښودو، کور مو ورته پرېښودو.
نو کله چې تاسو له دې خپل چې کومه پیشه ده مسلک دی، په دې کې به تاسو ته زنانه راتلې د علاج دپاره، نو هغو هم داسې له دې حالات سره مخامخ له تاسو سره به خبرې شریک کولې کنه؟
بالکل جی، موږ ټول خلک د دې سره مخامخ وو، ټول سره دا حالات دا څنګه ما تاسو ته وي باقاعده به ورته په لارې کې ولاړو او ساره به وهلې، هغې له به کوړې ورغلې، د هغې کم ډرایور کلینډر سره به چې کومه زنانه تله هغه بې صادره، هغې له به هم کوړې ورکولې هغې ډرایور او کلینډر له چې ته دا زنانه مخې جوه ګاډي ته بوډایګانو خو سره به داسې کولې چې عمر رسید ښځې هغو ته مورسې ورپسې کړي.
نو تاسو داسې واقع په خپلو سترګو لیدلي؟
ما ته په خپله په موټر کې زه روانه وم، زما بچي ما سره وو، زما لوڼه ما سره وي، یو ښه پوره جمګټه ولاړه وه او موږ ته باقاعده موټر کې تا زما هغې بچي پیشني ده بول کور ته یم وایي، یو هغه چې و د کابل کې د سوګي په روډ باندې ما په خپله مول کوله بولخه اچولي وه، زما بلې بچي هم اچولي وه، په هغې باندې اعتراض وکړو چې دې دا بولخه غلطه اچولې.
یعنی برقه څنګه غلطه اچولې ده؟
وی چې دا کومه پیشني بولخه مونږ ورته وایو چې هغه دوه هغه کې وي چې دا نه ده، خو بالکل تاس اچوي دا بالکل سر په کې ښکاري، نو ټول بندې کړی تاسو دا بولخه اچوي، د دغه بولخه چې دا پردې مطابق نه ده.
نو بیا
چې اسلام کې خدا خبره نشته، اسلام کې خدای چې ته پرده وکړه د بورکی شګه دغه کې نشي شتل کاک بولخه چې هغه باندې ډیر دوه اچوي.
نو ډاکټر حلیمه، داسې حالاتو کې بیا په هغه ځای باندې تاسو ته دوی څه سزا خو نه کدر یا نور څه خې نه درته وویل؟
نو د سزا اورېدلې شي هم مونږ کوي جی، مونږ ته سزا اورېدلې شي وه، مونږ ته زما ښځې ورته ټلیفون راغی وتې وي چې ته راشه او ما سره ملاقات وکړه، که ته داسې نه کوې نو زه به ستا کور به مونږ مثال لکه اوبه غورځو. ما به خپل غوږه اورېدلې درې پرې مونږ ته به خپله ټلیفون راغلی دی.
نو ډاکټر علیمه، چې کله تاسو دا برقی غدوی وی چې دا غلطه مو اچولې ده، نو په دې موقع باندې آیا نور خلک موجود وو هغو څه نه وی، یا تاسو ته خو دوی طالبانو نور څه بدې ردی یا نور څه خې نه وویل، سزا خې نه کدر د کوړو یا لکه څنګه ستاسو
مونږه جی بس خلوه هلی دا ورسره هغه مونږ سره خلوه والا مونږ سره دغه وشول مونږ کې بیا روان شو مونږ ورته بیا بس کله پرې خو کور پرې خو بلکې یو واقع د څه شي ورته دا واپس بیا د خپل کور تماشې له رالو ما پسې کې ګور مونږه ارست کو زما یو بچه ور کې ما سره یو زما یو بل بچه ما سره
یعنی تاسو خپل کور ته راغلی واسه طالبانو تاسو د نیولو کوشش وکړي؟
جی بالکل زما د نیولو کوشش وکړي زما سره دوه بچې چې د هغې د نیولو کوشش وکړي زموږ د کور دوه لارې دي درې مونږ په بل یو لار کم لا چې مونږ راغلي مونږ په بل لار ووتله مونږ لا وتښتید
نو دوی ستاسو یعنی که تاسو وطن کلی پرېښی نو بیا هم د دوی دغه الزامات یا دغه شکونه یا دغه تاسو باندې ولو
بالکل جی بالکل مونږ بیا په ټلیفون تنګولې جی مونږ په ټلیفون باندې مختلف نمبرونه به اطلاع راتلله بلکې نمبر یو څنګه شته جی مونږ سره
ډاکټر علیمه تاسو مثال لکه څنګه چې تاسو وایست تاسو سره به نور زنانه مراتلي علاج د پاره هغه هم تاسو سره خپل خبري شریکولې داسې خبري چې ډيري یعنی ناولد خبره وي ډيره نه بلد وي چې هغه تاسو لیدلې دا اوریدلېم دا
کوم واقع چې ما سره شيری کله تاسو دا وایم چې د چې واقع یو بل خو سره زموږ شي وو چې داګه بچي وو هو په مخ باندې سره وان فتل راغیم سپکاوي شي د څه تقریبا ډیر زنانو سپکاوي شي کوم ته خپل ویل چې موږ سره شي یو خو لیدې یو اورې دوه خبر ده کنه دا خو یو شی چې انسان خپل چې ما سره شي کوم چې موږ سره شي چې نور زنانو سره شي ځوان دې ځانو دی او څنګه زم چې په یاره تر شي
یعنی ډاکټر
موږ لا خو په یاره زموږ یې نه کې وسم دم وايي چې پاتې نه شي بیا وسکی یا بیا وسکی سایکالټي مریضانو ته کوي ورته
ډاکټر علیمه یعنی چې کوم وخت په طالبانو په وختو کې آیا شذو چې کوم زنانه دی هغه څه احساس ولتي آیا نارینه ډیر لزات ظلم بد سره مخامخ دي یو ویر سره مخامخ دي کنه زنانه تر هغه زیات وي
زنانه زیات وي دي زنانه نارینه هم زیات خو زنانه دا وی نه زیات وي بلکې یو وخت خو یو سو خدمات دومره را لې چې ماته چې کدا زی نارینه ول نه کی راځي چې موږ وځو موږ یو یو د څه مخ کې لاسو چې دا څه ولي چې کی اپا کرسی کې هم ډیر زیات راغلم ته تکلیفات وي کم به چې مشکل د وړو کیسه او هغه به نشي تلې پخکتا د دې څنګه به چې خراب شي ويم دي مړ شي ويم دي بچیم ځای شي
یعنی دا کوم زنانه چې ویلې چې نارینه مزاحمت نشي کوي مقاومت نشي کوي مو په کار دی راوځو نو دوی به دا راوتلو خبره یعنی په کم شکل کې دوی دا راوتلو خبره کوله
دې چې موږ به بالکل روز راوځو او مثال دا د وګړو چې دا طالبان وړي دومره زور وځي دا څه چلني
دینه یعنی تاسو په خیال باندې تاسو خپل چې ډاکټر واسته نو تاسو ته خپل هغه وخت کې چې مستقبل ښکارې دي تاسو کله اوس خو چونکی حالات بڅه سمسوي هغه وخت کې تاسو خپل مستقبل څنګه ښکارې دي
نه دې موږ په دې تاریخ کې ښکارې ده موږ خو په څه نه لګیږي چې موږ واپس هم دې وطن ته راشي بیا به دا حالات شي او اوس موږ راځي چې موږ بل څه پیاري کړو چې موږ یې برس پته نه دي چې څه کېږي
نور زنانه او سرتا سو ویني راویني شجو سر ویني راویني هغه اوس دا وخت څه احساسوي چې آیا ژوند کې څه بدلون راغلی دی کنه او هغه حالت دی
دا غي په ژوند کې بدلون خو دومره چې وس لګ ما راځي چې هم دا حالات کم شي دي زه هم ټول مریضان دي هغه څه ټول دي هم مریضان دي هر ځوان نه نه دي هم مریض دا هغه چې پاتې شي سبا ته بیا چې نن تاسو کې یو اوس پس څه کیږي
نو دا سره تاسو چې ډاکټر علیمه چې تاسو اوس آیا چې کم کارونه په تاسو طالبان پرخولي او پرخودي او هغه اوس تاسو کوي کنه تاسو هغه سي په ځان پابندي جاری ساتلې ده
موږ دې وسو په خوت کې یو پیاره کې موږ دې سې نشو کولای بیا موږ لا یار اخلو
نه تاسو څه کوم
دا لا ته نه یو موږ چې هر دیم کې چې نه پاتې شي دا څوک ته دا طالب بنیا دم دې دا چې دا کم دی دی
خو ډاکټر صاحب سې تاسو چې کوم فیملی پلانینګ باندې طالبانو پابندي لګولې و یا تاسو نو کړې د پاره تلې راتلې هغه پابندي وسته کنه استاد ما تکړه د فیملی پلانینګ هم وی نوکری تم ځای راځي
اوس موږ ته فیملی پلانینګ ورکو دي اوس موږ ورکو د ګورنمنت په سپورټ باندې ورکو او نو کړې ته هم نو زراعي کوم تاسو چې نن موږ د ماکو د خوف ته یې لاندې ژوند تیر
او نورې زنانا څوای کنه نورې زنانا څوای په ژوند کې څه بدلون راغلی دي
د نورې زنانا ما تاسو یې چې نن د یو حال چې هغه کني زنانو په څیر د موږ کې نو موږ خبره شروع کوو نو موږ د چې موږ هم خوف او یې راغله موږ په خوف او او دې لپاره مطلب موږ بیا د مخنیوي کوټې تاسو پای کاټ یا فیمل فینوټی لګدا
اخیری پوښتنه کوم ډاکټر حلیمه، چې تاسو آیا خپل څه شجی زنانه چې تاسو خپل مې څه وړاندیز لري د مسلې د حل د پاره تاسو سره یو لار استه؟
خپل هم دا سوچ لرم، نورو زنانو ته هم دا وایم چې کم از کم خپل بچی ته دا تربیت ورکړي چې هغه د نیکۍ او د بدۍ لاس کې نه خو د اسلام په صحیح لاره کې لټونه وکړي، او دوی په خپل بچی پوهې چې دا د غلطۍ لاره ده، خو موږ کم از کم کولی شي چې زه په خپل هم نورو زنانو ته هم دا وایم.
یعنی بچانو ته څه وښودل شي که نه څنګه
تعلیم ورکړي؟ د تعلیم طرف ته راغی چې سپیشلی چې کوم فیمیل زنانه چې دي تاسو هغه تعلیم طرف ته راغی کې پاپا تعلیم یې ماموره کوي. بنده چې داسې تعلیم چې کوم چې همدې سوشلي ومي او دیني هم، او بل ځای چې کمپیوټر هم زمانه د کمپیوټر هم دا بلکې ما یو چاته دا اپر هم کو دپاره د کمپیوټر یو سکول هم دلته کې جوړ کړی. زه به تاسو سره امداد آماده وکړم چې زه به درته درکړم، او د دستکاری کمی د ماشومان چې دي هغه مطلب د ډېر ماشومان دي چې هغوی د سکول نه همجي پاتې شي، سکول نه لاندې وران شي، داسې هم شوی دی د کاله کې د سکول نه همجي تبا لټې بوټي پروت دی، دغه شانتې زمونږ سرچینې ده، داسې بس مختلف نور کلي دي چې د ګر سکول نه یا بوای سکول نه نن وران پراته.
ما تکیر شو وطنه
دا مشال ریډیو ده.